لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوی. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. په جلال آباد ښار کې په پرونۍ 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. او د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. بشپړ خبرونه. په جلال آباد ښار کې په پرونۍ 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې له 150 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. چارواکي وایي 14 هغه مهال وشوه چې په یوه رکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بس ته څیرمه وچاودېده. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعالیت لري. ولسمشر اشرف غنی دا حمله په کلکه غندلې ده. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلي غنی دا حمله د بشریت پر ضد جنایت بللی دی. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویان نوراغا فیضی پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د قاری ناصر په نوم د سرګروپ د سنچرک ولسوالۍ په توپخانی سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و، څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. هغه غوښتل چې هم له خلکو پیسې وشکوي او هم په زمن کې هغه کسان چې په انتخاباتو کې رایې ورکوي وپیژني او ګوتې پرې کړي. خو د پولیسو په عملیاتو کې دی خپله ووژل شو او دوه وسلوالې ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه و ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یک شنبې ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسیونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا، ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
خغلی محب زیاته کړه د دې کسانو په خوشی کېدو کې خلکو هم همکاري وکړه. د کورنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د خوشی شویو کسانو له قوله لیکلي دي چې وایي طالبانو ځورولي او ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل متحد ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یوې امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیري د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدېدل. د چارواکي له رسنیو سره په ویډیوي کنفرانس کې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. کرملین د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې د نیویارک په هوایي ډګر کې د روسیې د پارلمان له یوې غړې څخه پوښتنې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته ویل چې دې کار مسکو ډیر اندېښمن کړی. پیسکوف وویل انګا یو ماشه وه د یکشنبې په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم د اف بی آی د مامورینو لخوا د یو ساعت لپاره ودرول شوه او پوښتنې ګروېګنې ترې وشوې. هغه زیاته کړه چې د روسیې د خلکو له یوې استازي سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی. روسي چارواکو ویلي دي چې نوموړی وکیله به نن بیرته مسکو ته ستنه شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د اکتوبر په اوومه د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې خپله تنخواه په 3.3 چې په روسیه کې د تیر کال د انفلاسیون کچه وه زیاته کړې او اوس یې تنخواه له څه باندې $1,100 معادل روبل څخه څه کم $1,500 معادل یعنې 2,400 روبلو ته لوړه شوې ده. د حکومت د نورو جګپوړو چارواکو او له هغې ډلې د دفاع د وزیر سرګی شویګو، صدر اعظم دمیتری میدویدیف، د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او نورو چارواکو په تنخواګانو کې هم په همدې تناسب زیاتوالی راغلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمیر نوماندانو تر فشار لاندې دی. د دې کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ټاکل شوې د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28 او وروستۍ پایلې د عقرب په 16 نیټه اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د برېټانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو نوماندانو وغواړي څو پر دې کمیسیون فشار نه وړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی او په کابل کې د برېټانیا سفیر الیسون بلک د یکشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره یې د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګه ترینه وغوښتل چې تاسې د بعضي کاندیدانو سره کګوري. زمونږ ستاسو نه هیله دا ده چې تاسې هغې ورته ووایئ، ځکه مونږ ته کاندیدان ډېر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زر کوي. که تاسې ځنډو کوي بیا به دا پایلې مونږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومي شي. نو په دې خاطر مونږ دې ونه وغوښتل چې تاسې په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په مونږ باندې د ډېر عجله نه کوي. مونږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا که دې دومره ډېر وایي بیا تابن سړی لږ ناراحته کېږي.
نیکولاس کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي، څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نسته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسون بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریښي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. دی وایي کله د انټرنیټ د کمزورتیا پلمه راوړي، کله تخنیکي ستونزې رامخته کوي. هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د روانې میزان یا تلې میاشتې پر 28 او وروستۍ پایلې به د لړم پر 16 اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر 16 نیټه ترسره سول. دا په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي.
د کابل چاپ د ورځپاڼو نننی مطالب هم تر ډیره د انتخاباتو په اړه رحمت الله افغاني مخکتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د انتخاباتو او د سولې په ګډون په بیلابیلو مسایلو لیکنې او تبصرې کړې دي. د ماندګار ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ناسالم انتخابات اوړونکی نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په انتخاباتو کې د شفافیت نشتون، د قانون نه پلي کول، وروسته په دې اړه د کاندیدانو لخوا کوچهي ادبیات کارول او د بریالیتوب ادعا کول هغه څه دي چې انتخابات ناسالم لوري ته بیایي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې په کاندیدانو غږ کړی چې انتخابات نه لنجمنوي. سرمقاله لیکونکي د کاندیدانو د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې چې ویلي وو که انتخابات لومړی پړاو ګټونکی ونه لري نو په کار ده چې په درېمې لارې غبر وسي. سرخط که څه هم د درېمې لارې په اړه کم معلومات ورکړي خو لیکوال ټینګار کړی چې وړاندې له دې چې پایلې اعلان سي کاندیدان دې دغه انتخابات په لوی لاس ستونزو ته نه وړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کاندیدان حق نه لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه وکړي یا هم له وخت کې مخکې د خپلې بریا ادعا وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوې کاندیدان چې غوښتل یې د خلکو په پاکو رایو واک ته ورسیږي اوس باید دا ظرفیت هم ولري چې د هغوی ارادې ته درنښت وکړي او انتخاباتي کمیسیونونه پرېږدي چې د دوی لپاره کارول سوې رایه په دقت وشمیري او پایلې اعلان کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو پر ضد د ناوړو هڅو مخنیوی دې وسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي چې انتخابات بدنام او لغو کړي. لیکوال په حکومت غږ کړی چې د داسې کړیو مخه دې ونیسي او د قانون او ملي تصامیمو په جرم یې پر خپله جزا ورسوي. ځینو نورو ورځپاڼو بیا د جګړې او د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې په افغانستان باندې د امریکا د برید په غبرګون کې د طالبانو اعلامیې ته په ځواب سره وایي چې طالبان باید په جګړې د ټینګار پر ځای په سوله تمرکز وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان دې د امریکایي اشغال د بهانې پر ځای افغانان په انتحاري حملو، چاودنو او وسلوالو بریدونو کې نه وژني بلکې سولې ته دې لبیک ووایي او له وینې تویدنې څخه دې لاس واخلي. او په پای کې اصلاح دولتي ورځپاڼې یو ځل بیا وړاندیز کړی چې طالبان دې له جګړې لاس واخلي او بین الافغاني مذاکراتو ته دې چمتو سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یوې بهرنۍ مسلې ته. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو مشرانو د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه غندلې ده. د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی او په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل دا پریکړه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګواښ بللی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. بیا هم فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
منتقدین ویره لري چې د سوریې له شمالي برخو څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د کورد وسلوالو پر ضد د ترکیې برید ته لاره هواره کړي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته ناوړه ګواښ پېښولی سي. نوموړي ویلي چې دا اقدام ایران، روسیې او هم د امریکا متحدینو ته یو داسې خطرناک پیغام رسولی سي چې ګواکې امریکا یو د باور وړ متحد نه دی. نانسی پلوسی په یوه اعلامیه کې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ چې د دې په خبره دا خطرناکه پریکړه بیرته راوګرځوي. بلخوا د سنا مجلس د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل هم ویلي چې له دې سیمې څخه په بیړه د امریکایي سرتیرو ایستل یوازې د روسیې، ایران او د اسد د رژیم په ګټه دي. نوموړي د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا کار په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو تروریستي ډلو د بیا راټولېدو خطر ډېروي. روسیا چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده، د سوریې په خاوره کې د ترکیې د عملیاتو په اړه غبرګون ښودلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل دی وایي موږ پوهیږو او دا د ترکیې لخوا د دوی د امنیت ساتنه ګڼو. دا د هغو تروریستي عناصرو پر ضد اقدام دی چې غواړي د سوریې خاوره د خپلو پناه ځایونو په توګه وکاروي. خو تکراروم چې تر ټولو د مخه لازمه ده چې د سوریې خاورې او سیاسي حاکمیت ته هم درناوی وسي. امریکایي ځواکونو د اکتوبر پر اوومه له ترکیې سره پر پوله د سوریې له شمال ختیځ برخو څخه وتل پیل کړل. سپینې ماڼۍ د اکتوبر پر شپږمه د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو ترمنځ تر ټلیفوني مکالمې وروسته ویل چې د سوریه په شمال کې د ترکیه عملیات نږدې دي او دا چې په سوریه کې د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه ځواکونه به په هغه کې برخه ونه لري او نه به یې ملاتړ وکړي. دا عملیات به د سوریه په شمال کې د کردانو په مشرۍ